د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې ستړي مشه په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې د لسونه تر یو لسو بجو په دې خبرونه کې هم زه منور شاستا سو قربایم او تم لرم چې ورځ به مو نیک مرغوي. په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو. په آخري برخه کې یې هفتوار خبرونه ستونزې او سرکار هم اوریدلی شئ، خو په سر کې د دې ساعت خبرونه چې زموږ همکاره انیس اجمل وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر وای هیواد یې افغانستان او هند سره ښې اړیکې غواړي. افغان چارواکي وای په کابل کې د بریدونو یوې لړۍ وروسته یې امنیتي تدابیر زیات کړي دي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي د روس او امریکا ترمنځ د وروستیو کې ډېره بې یقیني پیدا شوې ده. د خبرونو تفصیل: د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي هیواد یې له افغانستان سره نږدې اړیکې غواړي، خو دا به د افغانستان له اړخه د مثبته هڅو په نتیجه کې ممکنه وي. خواجه آصف پرون د پنجاب په سیالکوټ کې خبریالانو ته ویل چې پاکستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو افغانستان او هند سره په ښه اړیکو ساتلو ټینګار کوي. نوموړي د هند په اړه ویل چې هند په دوامداره توګه د کنټرول په کرښې د ډسبندۍ معاهدې سرغړونه کوي. پاکستان او هند تل پر یو بل د حملو د بندې د خلاف ورزیانو تورونه پوری کوي، او دغسې افغان چارواکو ویلي چې پاکستان د افغانستان سولې او ثبات لپاره رښتینی هڅې نه کوي. په قبایلي سیمه جنوبی وزیرستان کې د قدرتي آفتونو پر مهال د نسم ادارې او چارواکي وایي د حکومت لخوا د تنګي بادینسې خلکو سره ځینې مرستې شوې دي، خو د کډوالو بیرته ستنېدو څلورمې مرحلې لپاره د فاټا سیکریټریټ لخوا پوست ته د پیسو نه ترلاسه کېدو له وجې د ډیرو خلکو ستونزې نه دي هوارې شوې. سید عمر مسید په دې اړه پرون مشال ریډیو ته وویل: د تنگی بادینسی سیمې ځینو خلکو تېر ورځ مشال ریډیو ته ویلي وو چې د جګړو پوځي عملیاتو له وجې په سیمه کې سکولونه او طبي مرکزونه وران شوي دي او له سختو مشکلاتو سره مخ دي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې مشر وایي د ډینګي طبي مخنیوي لپاره د پېښور په ګډون د صوبې په نورو شاوخوا سیمو کې د پوهاوي مهم پیل کړی دی. ډاکټر شبینه رضا پرون مشال ریډیو ته وویل چې تېرو څو ورځو کې د ډینګي طبي له وجې دوه تنه مړه شوي دي، او د ډینګي نه متاثره 138 ناروغان په اسپیتالونو کې داخل دي. بلخوا د وروستیو کې په پېښور کې د ډینګي وایرس نه د متاثره شوو کسانو خپلوانو ویلي وو چې په اسپیتالونو کې د ډینګي طبي ناروغانو لپاره بیل واډونه ورکړل شي چې دا شان دا وایرس نور نه خوریږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ایلس ویلز وایي د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي په راتلونکي کې اعلان شي. د افغانستان د بهرنیو چارو دفتر لخوا په یوې اعلامیه کې پرون ویل شوی دی چې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د جنوبي او مرکزي اشیا د چارو سرپرستی ایلس ویلز دا خبره پرون په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي معین حکمت خلیل کرزي سره په ملاقات کې وکړه. خبر پاڼه سیاتوي چې دواړو چارواکو د افغانستان په سیاسي، امنیتي او اقتصادي وضعیت، د سولې په پروسې او نورو موضوعاتو بحث وکړ. دغسې د افغان ولسمشر دفتر لخوا پرون په جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې افغان ولسمشر او ایلس ویلز د سیمې افغانستان په امنیت، افغانستان سره د امریکا په اوږدمهاله مرستو او ملاتړ خبرې کړي دي. افغان چارواکي وایي په شمالي صوبا سرپل کې هغه بریدونه چې په لسګونه کسان یې وچلي طالبانو له داعش سره بیعت کوونکي قومندان یو ځای کړي دي. د سیاد ولسوالۍ شریف د سیاد ولسوالۍ والی شریف امین یار پرون ویلي د وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ د دوه ورځو سختو نښتو وروستو د اګست په 15 نیټه د سیاد ولسوالۍ په میرزا ولنګ سیمه د طالبانو کنټرول ترلاسه کولو پسته تر 500 پورې کسان وژل شوي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. نوموړي زیاته کړه چې په وژل شوو کې 18 تنه د افغان پولیسو د حکومت ملاتړ لرونکو ملیشو غړي دي. افغان چارواکي وای د کابل په غسیمه کې امنیت لا نور زیات کړی دی چې پکې سفارتخانه حکومتي دفترونه دي. افغان چارواکو دا ګام په کابل او د هیواد په نورو برخو کې دا غو بریدونو یوې لړۍ وروسته پورته کړی چې پکې په سلګونه کسان وژل شو. د کابل پولیسو مشر سلیم احساس پرون رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي د کابل ښار د مرکز لپاره په نوي امنیتي پلان کې ډیپلوماټیکي سیمه د دوی په لومړیتوبونه کې ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي خپل روسي سیال سرګی لاروف ته یې ویلي چې د مسکو لخوا د امریکا د 2018 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د مداخلت له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیره غیر یقیني پیدا شوې ده. ریکس ټیلرسن دا خبرې نن د فلپاین په ښار منیلا کې د آسیان غونډې په څنډه کې وکړې. نوموړي زیاته کړه هغه له روسي د سرګی لاروف سره د ملاقات پر مهال پر دې ټینګار وکړ چې په انتخاباتو کې مداخلت یوه سنجیده پیښه ده. اسرائیل وای په هیواد کې بعد قطر میشته الجزیره نشریاتي شبکې فعالیتونه د تشدد خپرولو له وجې بند کړي. د اسرائیل حکومت د اعلان پرون لاغې وروسته وکړ چې ګڼو عربي هیوادونو د الجزیره شبکې دفترونه تړلي دي. د اسرائیل مواصلاتو وزیر ایوب کارا ویلي هغه پلان لري چې د الجزیره شبکې د خبریالانو صحافتي اسناد به منسوخ کړي چې ورسره به د دغو خبریالانو په اسرائیل کې په کار بندیز ولګول شي او په بیت المقدس کې به دفترونه وتړل شي. بلخوا الجزیره ټلویزیون د اسرائیل دا ګام غیر جمهوری بللی دی او ویلی دی چې په دې اړه به د قانوني کارروایۍ لپاره هلې سلې وکړي. دا خبرونه پای.
د انیس اجمل نمود د سات تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړی کې را سره اوسئ چې دغه رپورټونه واورئ. د خزو د حقونو لپاره کارکونکو وایي د عائشه ګلالۍ لخوا د تحریک انصاف په مشر عمران خان د تورونو په معاملې کې ټولنې میډیا او سیاسي ګوندونو مثبت کردار تر سره نکړو.
دا پورا کیس سے دا پاکستانی سوسائٹی کیس ہے اور دیکھیں دا پاکستانی سوسائٹی چلا دا ہے بیڑا غرق شو.
د مردان په عبدالولی خان په هنتون کې پښتونخوا آرټ سکول په دې صوبه کې د هنري زده کړو اولنۍ اداره ده چې و استاد یې وایي
دا زمونږ د پاره ډېر د خوشقسمتۍ خبره ده او ډېره دا زمونږ د پاره ډېر د خوشحالۍ خبره چې زمونږ د سټوډنټس لپاره په خپل صوبه کې داسې یو اولنی آرټ سکول دی.
د زراعت چارواکي وایي که د سوات کروندګر د شلتالانو په باغونو کې کیمیایي سپرېګانې کمې کړي نو میوه یې بهر هیوادونو ته په لیږلو به آمدن سوچند سیوا شي. یو شمېر نور کورني سیمه ییز او نړیوال رپورټونه هم لرو او د دې ګړۍ په آخري برخه کې هفتهوار خپرونه ستونزې او سرکار کې به د ډینګي ماشي له وجې تبې د ځینو علاماتو په اړه واورئ. د دې هر څه اورېدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه تا غوږی چې تاسو هر ورځ د مشال ریډیو د انټرنیټ د لارې په پته mashalradio.com هم اوریدل شي. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل. د پاکستان د خارجه چارو وزیر خواجه محمد آصف ویلی دی چې هیوادی له افغانستان سره خې اړیکې غواړي خو دا به هله ممکن وي چې افغانستان پکې هم مثبت ګامونه پورته کړي. نوموړي په سیالکوټ کې خبریالانو ته وویل چې د پاکستان د امن لپاره کوششونه او تجویزونه دي د دوی کمزوري نه ګڼل کیږي ځکه چې پاکستان د خپل جغرافیایي حدونو دفاع کولو صلاحیت لري. نور تفصيلات د اسلام آباد نه زمونږ خبريال احمد الله راکوي.
د پنجاب صوبې په سیالکوټ ښار کې خبريالانو سره په خبرو کې خواجه آصف وویل چې پاکستان غواړي چې د افغانستان سره اړیکو کې بهتري راولي خو دا صرف زموږ په غوښتنه نه کیږي بلکې افغانستان له هم دې لړ کې کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي. د نوموړي وینا وا چې هند په لاین اف کنټرول د ډزبندۍ معاهدې خلاف ورزي په کولو سره سره په ډیورنټ کرخه هم حالات خرابولو کوشش کوي خو پاکستان یو امن خوښونکی ملک دی او د سیمې ملکونو سره د برابرۍ په کچ ښې اړیکې غواړي. خواجه آصف زیاته کړه چې د پاکستان امن لپاره کوششونه او تجویزونه د دوی کمزوري نه ګڼل کیږي، ځکه چې پاکستان خپل د جغرافیایي حدونو دفاع کولو اهلیت لري. د نوموړي په وینا چې پاکستان د تیرو څو لسیزو راهیسې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې بوخت دی، خو موجوده وخت کې په ملک کې د پخوا په نسبت په ترهګرۍ تر ډیره حده قابو موندلې شوې ده، چې پکې فوج ډیر مهم کردار لوبولې دی. د ذکر دا چې خواجه آصف د تیر جمعې په ورځ د ملک نوې خارجه وزیر وټاکلی شو. نوموړی له دې وړاندې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف په کابینه کې د دفاع وزیر و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو
د ګلدورې
فونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په دوه نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندرې جادوګری
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په تمه نه ټر پاسا سلورو بجو.
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو واورېده. په روانه غړی کې یو بل ریپورت ورزو. په پاکستان کې د انساني حقوقو کارکونکو وایي د قومي اسمبلی د غړې عائشه ګلالۍ لخوا د تحریک انصاف د مشر عمران خان د ناسمې رویې ریپورت کولو او په اړه په ډاګه خبرو کولو معلومیږي چې دغه ټولنه لا هم د داسې خبرو بې طرفه تحقیقاتو ته تیاره نه ده. عائشه ګلالۍ په عمران خان تور لګولی وو چې هغې ته یې نامناسب ټلیفوني پیغامونه استولي دي او دا چې په دغه ګوند کې له ښځو سره ښه رویه نه ساتل کیږي، خو تحریک انصاف مشرانو دغه تورونه رد کړي دي. په دې اړه تفصیل له فرخنده اسد اورو.
سیرون کې ماروی سرمدوای د عائشه ګلالۍ لخوا په عمران خان لګول شوو تورونو کې سیاسي ګوندونو او د پاکستان میډیا هم یو بے طرف رول ونه لوبوو.
میرا خیال ہے کہ عائشہ گلالئی کا جو کیس ہے یہ کلاسک ایگزامپل ہے.
زما په فکر د عائشہ گلالئی کیس یو ډیر ښه مثال دی چې څنګه خزی په داسې حالاتو کې د مسئلو نه تیریږي. دا کیس په دې مهم دی چې عائشہ گلالئی او سیاستواله ده او چې په چا یې د ناسمې رویې تور لګولې دی، هغه هم د یو مشهور سیاسي ګوند مشر دی او یاغی په پریس کانفرنس کې دا خبرې وکړې. نو څنګه هم دا مسأله ډیره مخې ته راغله. خود دې مسلې پر خصو ډیر بد اثر هم وشو، لکه څنګه چې په میډیا کې عائشہ ګلالۍ او دغه په کردار خبرې وشوي او هغه د خپل سپیناوي لپاره راغله. نو نورې خصي به هم اوس دا نه خوښوي چې د خپل حق لپاره اواز پورته کړي. میډیا په دې هر څه کې ډیر بهوده رول ترسره کړ. د تحریک انصاف ګوند خصو سړو هم ډیرې غلطې خبرې وکړې. یو وخت کې دیشي دوی ته دا معلومه شي چې دوی څه ویلی دي او ممکنه دا په خپلو خبرو شرمېږي، خو میډیا باید له ډېر احتیاط کار اغستی وي.
مګر میډیا کو بهرحال بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے تھا.
بلخوا د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په خوانی مشره زهرا یوسف وای د عائشہ ګلالۍ تورونو ته خلکو غلطه بڼه ورکړه.
کسی بھی عورت کو ہراسمنٹ رپورٹ کرنا جب کرتی بھی ہے تو ایک نیا سلسلہ
یو خاصه ک دستور سیاتی خلاف سوای نو لبد مرغام پاغي پس خلک بدرد ویل شروع کړي. نو دغه خو بیا یو بل قسم سر سیاتی شو. پدې کې مطبوعات هم شامل دي. سیاسي ګوندونو په دغه خصه بدرد وای او خلک خو پریک دي. دا داسې ده چې دغه خصه یو سل بیا د زهنی پریشانیو او خفګان نتیریږي.
د
عورت فاونډیشن د پېښور څنګ یو کارکونکي سایما منیر وای د عائشہ ګلالۍ تورونو ته د خلکو رد عمل د هغې مسلې لا زیات کړي او دا مسله د پاکستان د ټولنې عکاسي هم کوي.
عائشہ ګلالۍ کیس څه کنا یہ تو گورنڈا دا پاکستانی معاشرے ٹیسٹ کے پورا دنیا کے سوشل میڈیا سارا یو اوپن لیس راغلی او اگر اوپن لیس سے راغے چې کم مونډل ته استعمال وکړو دا سودا وګور اگر انتہائی شرمناک او قابل مذمت دی. اوسه پاکستانی سوسائٹی او آئینخ کاریږي چې کله یو خزو چې هغه د ہیریسمنٹ کیس بچر ته رپورٹ کړي او هغه سره بدا هر څه کیږي. خپل سوسائٹی خکوړو د پاره چې څه د پولیټیکل پارٹی یو ذمہ داری موږ سیاسي پارٹی خدا هغه بالکل دا ماته سره دا پورا کیس دی. دا د پاکستانی سوسائٹی کیس او دې کې دا پاکستانی سوسائٹی چې دا هغه بیړه غر کشره.
د فاټانا د قومي سملی غړي عائشہ ګلالۍ د اگست په لومړۍ نیټه په یو خبری کانفرنس کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشر عمران خان تور ولګاوه چې هغه ته غلط پیغامونه لیږلي او دا چې په دغه سیاسي ګوند کې د خطو سره ښه رویه نه ساتل کیږي. د تحریک انصاف ګوند مشرانو دغه تورونه رد کړي دي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاہ خانمال یو کافی اره کو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو نه ته بیان څه په خواره زایا کولم
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د مشال ریډیو خبرونه ته ورګي پښتونخوا آرټس کالج د خیبر پښتونخوا ولنی او د پاکستان دویم سرکاري هنري یا آرټس کالج دی چې د مردان عبدالولي خان په هنتون کې د غصوبه او ټول هواد زکونکو ته د هنر د زده کړې موقع برابروي. د دې کالج د کونکو وای په کار دي چې حکومت د صوبې په نور برخو کې هم دا ډول کالجونه جوړ کړي او پښتنو ځوانانو ته د هنرونو د زده کړو موقع لا نور زیاته شي. زموږ خبریال شبیر احمد جان پښتونخوا آرټس کالج ته ورغلی او په دې رپورټ کې حال راکوي.
دا پښتونخوا آرټس کالج مردان پرنسپل فضل ستار دورانی مشال لیډو ته ویل چې وړاندې د پنجاب صوبې لاهور ښار کې د ټول پاکستان په کچا یو سرکاري کالج وو او هغه کې به هم د پښتونخوا او قبایلي سیمو لپاره د شمار سیټونه وو چې له وجې به د پښتونخوا او قبایلي سیمو زیاتره زده کوونکي په دغه هنري مرکز کې د داخلي نه بے برخې پاتې شو. ولی اوس دلته دوی ته خپل کالج خلاص شوی دی چې د ټول پښتونخوا او قبایلي سیمو لپاره ډیره د ویاړ خبره ده.
اکثر زمون یوت چې ایجوکیټډ خلک او ینګسترز چې کوم شوقیانو د آرټ اینڈ ډیزاین غریب په پاتې شو دا یو اپورچونټی دا غی د پاره کریټ پېښو او په نو پرایس باندې په دې کې پنځه کاله لپاره سکالرشپ ورکړي تاسو فیس نو دا ټول سیزونه چې دین د دې لپاره چې خپل یوت چې دا په پوزېټیو اکټیویټیز کې او سلف امپلایمنت ترلاسه کړي.
همدغه کالج کې زده کوونکي منی باوای چې د خپل توان صلاحیت او احساساتو څرګندولو لپاره دا یو ښه لار ده او پښتونخوا کالج آف آرټس دوی ته دغه موقع ورکړی ده. د پاکستان سرخار اسلام آباد کې فیشن ډیزاینر او د آرټس استاد خلوت یوسف زی وای چې دا ډیره غوره خبره ده چې په خپل دوشل باندې پښتنو ځوانانو ته دغه هنري مرکز خلاص شوی دی خو باید د دې صوبې مشران د دې ماجومانو ملاتړ وکړي.
دا د پروفیشنل خلک غشتلې شي نو دا زمونږ د پاره ډېر د خوشکسمتۍ خبره ده او ډیره او دا زمونږ د پاره ډېر د خوشحالۍ خبره چې زمونږ د سټوډنټس لپاره په خپل صوبه کې داسې یو اولنی آرټ سکول دی چې په هغه کې دی خپل دغه د آرټس کې کوم نه یو کریټیویټی اکټیویټیز دی یا اغي چې کوم فن دی اگر اخکار کول شي بس زمونږ صرف مونږ ته پکار دی چې مونږ د دې ماشومانو دا چې کوم سوټ وی فن دی دا پالیش.
دا کالج پرنسپل فضل ستار دورانی مشال لیډو ته دا هم ویل چې تیر صوبایي حکومت کې د عبدالولي خان په هنتون د هغه وخت وایس چانسلر د ډاکټر احسان په هڅو باندې دغه کالج په 2014 کې خلاص شوی دی چې پکې په 1400 هنرونو کې اختصاص یا سپیشلایزیشن حاصلې دي شي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال ریډیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
The له پاکستان خبریدون کې دی نیشن ورځپاڼه کې سیاستوال او د انساني حقوقو مبارز افراسیاب خټک لیکلي چې موجوده حکومت له قبایلي ولس سره د اصلاحاتو په لړ کې یو وار بیا دوکه وکړه او هغه ژمنه یې پوره نه کړه چې دغه سیمې به د پاکستان په آئینی چوکاټ کې راولي. د دې لیکنې نور مهم ټکي له مجید بابا راوړو.
د پاکستان خبریدون کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیشن کې سیاستوال او څېړونکو افراسیاب خټک لیکي چې د پاکستان واکدارانو یو وار بیا د قبایلي سیمو څخه د پاسه 15 میلیونه ولس سره دوکه وکړه. خو د لیکوال په خبره دا ډومبه ځل نه دی، بلکې دغه دوکې په تیرو اویاو کالو کې په بیا بیا شوې دي. لیکنه کې راغلي چې موجوده حکومت یو وار بیا ناکام شوه چې د قبایلي ولس سره د ژمنې باوجود یې هغوی د اصلاحاتو له مخه د برتانوي راج د عملي شوي قانون نه آزاد نه کړل. خو دې ځل به د دې په اړه ځکه ډېر شدید رد عمل رامخته کیږي چونکې د قبایلي ولس سره د شوي ژمنې نوعیت د پخوا په پرتله مختلف و. لیکوال زیاتوي چې دا لړۍ د 2013 کال د دسمبر په 24 هغه مهال پیل شوه چې په پیښور کې په آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو د برید نه پس حکومت ټولګوندیزه سیاسي غونډه راوبلله، او په هغه غونډه کې د شلو نقاطو ترڅنګ دا یوه نقطه هم وه چې قبایلي سیمې به د اصلاحاتو له لارې د پاکستان د آئین او قانون عملداری کې راولي. خو د لیکوال په خبره د نیشنل اکشن پلان د نورو شلو نقاطو ترڅنګ حکومت د قبایلي سیمو د اصلاحاتو ژمنه هم پوره نه کړه. د لیکوال په خبره د فاټا اصلاحاتو په لړ کې د حکومتي سستۍ له وجې د فاټا ځینې پارلماني غړو په قومي اسمبلی کې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا سره د ضم کولو بل وړاندې کړو چې له وجې په حکومت فشار راغلو او بیا هغوی د اصلاحاتو لپاره د اعلی کچې یوه اصلاحاتي کمیټه د سرتاج عزیز په مشرۍ کې جوړه کړه. هغه کمیټه وړاندیزونه حکومت ته وړاندې کړل، خو بیا بغیر د څه معقولې وجې حکومت په پارلمان کې بل وړاندې کړی بل واپس واخیستو. افراسیاب خټک زیاتوي چې د فاټا اصلاحاتو قانوني بل نه یوازې د دې له وجې ډېر مهم دی چې د قبایلي ولس د بنیادی انساني حقونو ضمانت ورکوي، بلکې د ترهګرۍ د خاتمې په لړ کې هم ډېر اهمیت لري. او هغه ځکه کله چې د سیمې ولس واکمن شي نو بیا به قبایلي سیمې د کورنو سیمه ایزو او نړیوالو وسلوالو د مرکز جوړېدو نه د ولس په طاقت خوندي شي. لیکوال لیکي چې کله حکومت د قبایلي سیمو د اصلاحاتو قانوني بل واپس واغستو نو یو معنی خیزه او خفیه خاموشي اختیار کړې وه. خو بیا موږ ډېر په حیران کن انداز وکتل چې د پاکستان پوځ ښکاره بیان ورکړو چې د پوځ اداره د قبایلي اصلاحاتو پلوي ده، خو د سفران پخوانی وفاقي وزیر عبدالقادر بلوس ویلي وو چې پوس که څه هم د قبایلي سیمو د پاکستان په آئینی چوکاټ کې د راوستو په حق کې دی، خو په موجوده وخت کې د خیبر پښتونخوا سره د انضمام په حق کې نه. د
سولې پر لور
یو ناسا بدرغ شو په بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا زمينه نشوند سره نست ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ته وایي په سوات کې د زراعتو ادارې چارواکي وایي چې د پاکستان او یا فیصد سیمو ته د سوات شلت اعلان کیږي او هر کال ترې سوات کروندګرو ته خوښه 3 ارب روپۍ ترلاسه کیږي، خو د چارواکو په وینا کې دا کروندګر په خپلو باغونو کیمیایي سپریګانې بندې کړي نو دا شلت اعلان به بهر هیوادونو ته هم لیږل شروع شي او د کروندګرو آمدن به یې څو چنده نور زیات شي. دا خبرې چارواکو 13 ورځ په سوات پریس کلب کې کروندګرو ته د وینا په وخت کړي دي چې تفصیل یې زموږ خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سوات پریس کلب کې د زراعت محکمې د میوو یو ماهر فضل مولا خبریالانو ته وویل چې سوات د میوو پیدا کولو لپاره موضوع سیمه ده او بیا په وروستو کې دې سیمه کې شلتالان دومره زیات کیږي چې د پاکستان ګوټ ګوټ ته رسی. دې سره د سوات 2 لک خلکو روزګار نیغ په نیغه تړلی دی، خو په دغه شلتالانو زمینداران دومره زیاتې دوایانې غورځوي چې د نقصان سبب جوړیږي. اوس دوی یو خاص جار جوړ کړی دی، که چېرې زمینداران د دغه استعمال شروع کړي نو 40% به د دوایانو استعمال کم شي.
ایکڑ کے وہ لگی تھا 120 فٹ پر سے پشپیتو فٹ پر سے دگے پٹی تھا دسترے ضرورت کشتا دے بدا سپرے ڈال میں چونکہ بیا دا اور یو زمیندار لگولی اور بل نہیں لگولی نو داغا پاگوئی زمارے پٹیا کا در پلازو پر دو پٹوا مونگ لے رہا دی نو سکا چمونگ کم سر پر کم ڈیٹا ہم ہوا تھا فروٹ فلائی دا پارے کم سپرے ڈال کی دو پائے گی تقریباً 40% کا میرا بدل
یو بل دا میو پوہان جان محمد پدغه مقضیه تکړه چې د دوایانو یا سپری سره د شلتالانو فصل ته زیان رسونکو مچ بیخي نه ختمیږي او په متاثره شلتالانو کې د هغې اګې پرتی وي
شلتالو موږ واخلو کنه هغه کم ځای چې مچ خراب کړی هغه ارتا وکړو دې مطلب دا دی چې ما یو شل مچان زیات کړل منډای دې تاسو ورشي ټول ګند دغه ځای پروت دی مطلب دا دی چې د دې سینیټیشن صفائی د باغ زما د کور زما د ډیران دا د هر سړي یو فرض جوړیږي دا خو پکې یو سټیپ دی په هغه کې نو د دې کنټرول چې څنګه چې د پولیو کنټرول دا
خبری کانفرنس کے موجود تحصیلی قبل زمینداران اتحادی مشر بخ بلن وائی چزما پخپل لوی باغونه دی کچرے پشلتانانو دوایانو استعمال کم کړی شي نو ټول زمینداران ته به ډیره زیاته پیدا ورسی
اوس دلته کې زمونږ په سواد کې 40-50 روپے کیلو ده زمونږ اهلی په اسلام آباد کې په 250 روپے کیلو ده کدا فرض کړه عربو ته لاړ شي یا نور ملکون ته لاړ شي هلته 2500 روپے کیلو نه لکه یو نسبت وہ یو نسبت اتو پتا باندې موږ ته دلته راغی تا وان کی دا کدا مال دا چې موږ بار مال تازه چی موږ ته بدون فائدہ ملاو شي
د میو پوهانو په دغه مقضیه تکړه چې په دې لړ کې دوی د زمیدارانو سره وخت په وخت رابطه کوي او د ټول سواد زمیداران د زراعت محکمې سره د شلتالانو میوه خصمانه او زیات فصل په اړه رابطه کولای شي دوی ته به ویډیا خدمات ورکړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچی د شپې جاړي د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
او اوس ورځو افغانستان ته افغان چارواکي وایي په سرپل ولایت کې وسلوالو طالبانو له داعش سره لاس یو کړی او په میرزا اولنګ کې یې لسګونه کسان وژلي د سرپل ولایت د سیاد ولسوال شریف امینیار ویلي وسلوالو طالبانو داعش ډلې ته د یو وفادار کمانډر په مرسته د میرزا اولنګ سیمه نیولې او ګڼو کسان ته یې مرګ ژوبل اړولي طالبان بیا وایي چې په سیادو باندې یوازې دوی حمله کړې او ملکیانو ته یا عامو خلکو ته یې هم مرګ ژوبل نه داړولې صفی الله ستانک زمو په نور حال خبروي
د سرپل ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ سیمه کې د لسګونو ملکیانو په وژنه کې وسلوالو طالبانو او د داعش ډلې یو قومندان لاس درلود د سیاد ولسوال شریف امینیار وایي دا حملې د داعش او طالبانو لخوا په ګډه د اسلامي دولت په نوم شوې دي امینیار وایي موثق راپورونه ښیي چې 50 تنه د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي چې پکې 13 محلي پولیس او ملیشا او نور عام خلک شامل دي امینیار وایي دا حملې د طالبانو او داعش د دوو قومندانانو لخوا په ملکیانو شوې چې د طالبانو مشری مولا نادر او د داعش مشری مولا غزنفر کوله خو وسلوال طالبان وای د حمله یوازې د دوی کسانو کړی ده د وسلوال طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلی مولا غزنفر د طالبانو وفادار کس دی خو په حمله کې ملکان نه دی وژلی ویل کیږي دغه ملکان هغه وخت وژل شوی چې وسلوال طالبانو او داعش جنگیالیو په ګډه د میرزا اولنګ سیمه د شمې پورس په خپل کنټرول کې راوسته په میرزا اولنګ باندې دوه ورځې سخته جګړه روانه وه د سرپل ولایت شورا رئیس محمد نور رحماني بیا وایي 15 کسان لا هم لا درک دي د وژل شوی ملکیانو په ډله کې خزی او ماشومان هم شامل دي د سرپل والی ظاهر وحدت بیا تاییدوي چې د سیاد او په خاصه توګه د میرزا اولنګ کنټرول د دوی له وسه وتلې خبره ده هغه له مرکزی حکومت د لا زیات ملاتړ غوښتونکی شو د وی میرزا اولنګ د سیاد امنیتی دروازه ده سیاد د سرپل د امنیت لپاره ډیر مهم دی او سرپل هم د ټول شمال لپاره خاص اهمیت لري د مرکزی حکومت موږ دا غوښتنه کړي او بیا هم وایي چې د میرزا اولنګ کوهستاناتو سوزمقلا او ځینو نورو سیمو د بیانولو توان د سرپل سیمه ایز حکومت نه لري
در توان حکومت محلی سرپل نیست
د ملي وحدت حکومت مشرانو په میرزا اولنګ کې دغه عامه وژنه غندلې ده. د افغانستان جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې د وسلوالو مخالفینو دغه کار د بشري حقونو ښکاره سرغړونه او جنگي جنایت بللی دی. همداراز اجرایه رئیس هم ویلی دی چې په ټول توان به افغان امنیتي ځواکونه د میرزا اولنګ د بیرته نیولو او د دغه نه بخل کېدونکي جنایت د عاملانو د ځپلو لپاره اقدام وکړي. که څه هم وسلوال طالبان او داعش جنګیالي سره جوړ نه دي او په ځینو سیمو کې سختې نښتې هم سره کړي، خو د رپورټونو په اساس کله کله ځینې طالب قومندانان داعش ته اوراوښتي دي. که په رښتیا هم په میرزا اولنګ کې د افغانستان د دغو دوو سرسختو مخالفو ډلو د یو ځای کېدو خبره سمه وي، دا به د امریکا له ملاتړ برخمن افغان حکومت په وړاندې یوه لویه ننګونه وي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې د رواني غړي د مایت ورسېدلو په پښتونخوا کې د سحر لسنیمه بجې شوې د انیس اجمل نه خبرونه لړندي زورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلی هیواد یې له افغانستان سره نږدې اړیکې غواړي، خو دا به د افغانستان له اړخه د مثبت هڅو په نتیجه کې ممکن وي. خواجه آصف پرون د پنجاب په سیالکوټ کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو افغانستان او هند سره په ښه اړیکو ساتلو ټینګار کوي. په قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان کې د قدرتي آفتونو پر مهال د نسم اداري او چارواکي سید عمر مسید وایي د حکومت لخوا د تنګي بادنسې خلکو سره ځینې مرستې شوې دي، خو د کډوالو بیرته ستنېدو څلورمې مرحلې لپاره د فاټه سیکرټریټ لخوا پوسټ د پیسو نه ترلاسه کېدو له وجې د ډېرو خلکو ستونزې نه دي هوارې شوې. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې مشره وایي د ډینګي تبې مخنیوي لپاره د پېښور په ګډون د صوبې په نورو شاوخوا وسیلو کې د پوهاوي مهم پیل کړی دی. ډاکټر شبینا رسا پرون مشال ویډیو ته وویل چې تیرو سروسو کې د ډینګي تبې له وجې دوه تنه مړه شوي دي. افغان چارواکي وایي په شمالي صوبا سرپل کې هغه بریدونه چې په لسګونه کسان یې وژلي طالبانو له داعش سره بیعت کوونکي کمانډان یو ځای کړي دي. بلخوا افغان چارواکو د کابل په هغه سیمه کې امنیت لا نور زیات کړی دی چې پکې سفارتخانې او حکومتي دفترونه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي الیس ویلز وایي د افغانستان په اړه به د امریکا نوي ستراتیژي په نږدې راتلونکي کې اعلان شي. الیس ویلز دا خبره پرون په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي معین حکمت خلیل کرزي سره په کتنه کې وکړه. د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي خپل روسي سیال سرګی لاروف ته یې ویلي چې د مسکو لخوا د امریکا د 2018 کال پولیس مشرتو انتخاباتو کې د مداخلت له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیره غیر یقیني پیدا شوې ده. او اسرائیل وایي په هیواد کې به د قطر مشته الجزیره نشریاتي شبکې فعالیتونه د تشدد خپرولو له وجې بند کړي. بلخوا الجزیره ټلویزیون د اسرائیل دا ګام غیر جمهوري بللې دی.
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د دې ساعت د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او سپام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخیستي دي. د اسلام آباد نه زموږ خبریال رفت انجم د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداریو کې لیکي چې د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ انتظامی ملګری ملتونو ته خبرداری ورکړی چې امریکا ماحولیاتي بدلون په اړه په پیرس کې کېدونکو سمجھوتا پر خودل غواړي، خو البته په دې اړه کېدونکو مذاکراتو کې به ګډون جاري ساتي چې دا شند خپل مفاداتو تحفظ وکړي. ادارې وایي چې صدر ټرمپ خپل انتخابي مهم کې په یاد معاهدې تنقید کړی و، ځکه چې د دې معاهدې تر لاندې امریکا ته به خپل یو شمېر صنعتونه کارخانې بندول وي کوم چې موسمیاتي بدلون کې منفي کردار لري. ادارې په وینا چې موسمي بدلون اشاره لپاره 2015 کې په پیرس کې دا معاهده شوې وه، کوم چې د نورو ملکونو په شمول امریکا هم لاسلیک کړی و. د امریکا لخوا دا لاسلیک د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما کړی و، چا به چې په داسې معاملو کې د ټولو زیاته برخه اخیسته او هم دا وجه وه چې هغه ته د امریکایي کانګرس مکمل مرسته ترلاسه وه. اداریه زیاتوي چې صدر ټرمپ اعلان کړی چې دا معاهده ختموي، خو د معاهدې په شرطونو کې دا شرط هم شامل دی چې 2019 نه وړاندې امریکا دا معاهده نشي ختمولی. اداریه لیکي چې په نړۍ کې د ټولو مضبوط ملک په حیث په امریکا دا فرض جوړیږي چې موسمیاتي بدلون کې خپل مثبت او ښکاره کردار لوبوي، ځکه چې موسمي بدلون اشارول د انسانیت د بقا مسله ده. ځکه چې ټرمپ انتظامیه ته معلومه ده چې امریکا کې د صنعتونو نه خارج کېدونکي ګرین هاوس ګیس په موسمي بدلون کې ډېر لاس دی. اداریه خبرې کوي چې په پیرس معاهده لاسلیک کوونکي ملکونه په امریکا زور ورکوي چې هغه د مایدي ماتولو فیصلې ته بیا کتنه وکړي، ځکه چې دا د ټولې نړۍ په ګټه ده او د امریکا شاته کېدو سره به په معاهده عمل درآمد کولو کې خنډان رامخته شي. جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې نوې وفاقي حکومت د پټرول په قیمتونو کې 1 روپۍ 80 پیسې او د ډیزل په قیمتونو کې 2 نیم روپۍ کمې کړې دي. د تیلو قیمتونو کې بدلون او کمې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي سره د مشورې نه پس کړې شوې دي. اداري وجدا یو ډېره ښه فیصله ده. د څه ګټه به چې نه یوازې ولس ته د ګاډو د کمو کرایو په شکل کې ملاو شي، بلکې میوې، سبزیان او نور د امروزه سیزونه به هم ارزان شي. ادارې زیاتوي چې کله د پټرولو قیمتونه زیات شي نو ټرانسپورټران یو لازم صبر نه کوي او د ګاډو کرایې زیاتې کړي، خو چې کله تیلو قیمتونه کم شي نو یا خو احتجاجونه کوي او یا د ګاډو کرایې په ډېر کم تناسب کې کموي. ادارې اخري کوي چې په داسې صورتحال کې د صوبایي حکومتونو تر لاندې سیمه ییز ټرانسپورټ ادارو ته په فوري توګه هلې ځلې کول پکار دي او په پبلک ټرانسپورټ ته نظر وساتي، ځکه چې تیلو قیمتونو کې کمی کولو سره 44 تک کمې مرستې ورکړل شوې دي چې د هغوی ګټې تر 44 رسیدو یقیني شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
انډیپندنت ورځپاڼې د پاکستان په نوې مرکزی کابینه کې د دې هیواد هندو اقلیتي ورورولۍ یو استازي ته د ځای ورکولو په حقله لیکنه کړې ده. بلخوا د اټلانټیک ډیلی په نوم یوې مجلې بیا د افغانستان د جګړې په اړه د امریکایي ولسمشر په اندېښنو لیکنه خپره کړې. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته هارون باچا وړاندې کوي.
د برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې لیکنه وايي په 2 لسیزو کې اول ځل ده چې د پاکستان په حکومتي کابینه کې یو هندو سیاستوال ته چوکۍ ورکړل شوی. پاکستان مسلم لیگ نون ګوند درشن لال ته چې یو مسلکي ډاکټر پاتې شوی په 2013 کال کې په قومي اسمبلی کې د اقلیتونو ځانګړې نشست ورکړو. د پاکستان د نوي وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په کابینه کې درشن لال ته د صوبایي حکومتونو ترمنځ د همکارۍ چارو د پرمخ وړلو دنده سپارل شوی. لیکن وای وزیر اعظم عباسی د خپل کابینه جوړولو په کار کې ډېټه کې تزيات پام کړی چې ګوند یې څنګه کولای شي د راتلونکي کال په عام انتخاباتو کې د زیاتو خلکو رائے ترلاسه کړي. عباسی له هغه وروسته د پاکستان وزیر اعظم شو چې د هیواد سپریم کورټ د درغلۍ په یو قضیه کې نواز شریف د وزیر اعظمۍ چوکۍ لپاره ناموزون کس وګرځاوه. نوی وزیر اعظم د خپل ګوند مسلم لیگ نون د لا پیاوړي کولو لپاره د مرکزی حکومت د وزیرانو د غوي د سلاکارانو شمیر 1 په 2 کړ. لیکنه زیاتوي تر درشن لال د مخه د رانا چندرا سنگ په نوم په قومي اسمبلی کې د اقلیتونو یو بل استازی د پاکستان پیپلز ګوند په حکومت کې وزیر پاتې شو. بلخوا د اټلانټیک ډیلی په نوم د یوې مجلې لیکنه وايي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپلو جګپوړو سلاکارانو سره په خبرو کې انګیرلې چې ګواکې د افغانستان په جګړه کې امریکا بری نشي ترلاسه کولی. د ولسمشر ټرمپ په اړه داسې خبرونه هم خپاره شوي چې ګواکې نوموړی غواړي د افغانستان د جګړې مشري د امریکا د قومي سلامتیا مشیر لیفټنټ جنرال اچ آر مکماسټر ته ورکړي. ولسمشر ټرمپ ویلي دی غواړي معلومه کړي چې امریکایي ځواکونو په تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې څه کړي، دا مهال څه کوي او دا چې په دغه جګړه کې د امریکا د برلاسي کېدو لپاره باید څه وشي. لیکنه کاږي د سیګار په نوم یوې امریکایي ادارې چې په افغانستان کې د بیا رغونې چارو ته کتنه کوي د امریکا کانګرس ته په خپل وروستي رپورټ کې ویلي چې د روان کال د مې میاشتې پورې طالبانو د افغانستان د 402 ولسوالیو 11% برخه کنټرول کړې او یا هم نفوس پرې لرلې ده. د لیکنې تر مخه تمه کیږي ولسمشر ټرمپ به د افغانستان لپاره د یوې نوې تګلارې د مخته راوړلو په چاره کې لا هم له خپلو سلاکارانو سره سلا مشورو ته دوام ورکړي. لیکنه زیاتوي ولسمشر ټرمپ باید یوې پوښتنې ته ځواب پیدا کړي وغه دا چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې مودې موجودیت به د امریکایانو په ګټه وي او کنه.
د مشال رادیو خبرونې پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15,350 او 15,555.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس هغه ریپورت رد کړی دی چې ګنی په راتلونکي ولسمشریزو انتخاباتو کې ځان د امیدوار په توګه وړاندې کولو خبره په پام کې لري. په امریکا کې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به په 2020 کال کې کیږي. ښاغلی پنس په هغه اعلامیه کې چې پرون یې خبره کړه ویلي د نیویارک ټایمز ورځپاڼې دغه مقاله خپله ده، د ده کورنۍ او ډلې ته پکاوی ډاکه ده. په دې اړه تفصیل د صالح محمد صالح نورو.
د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر د مرستیا لخوا د وی خبری مقالې غندل نادر اقدام ګڼل کیږي. مایک پنس په خپل اعلامیه کې ویلي دی او ډله به ټولې هڅې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجنډا پر پرمختیا متمرکز کړي چې وګوري په 2016 میلادي کال کې بیا د ولسمشرۍ انتخاباتو ګټون کوي. نیویارک ټایمز رسپانې د یکشنبې په ورځ په خپله مقاله کې د 2016 میلادي کال د جمهوري ریاست تر انتخاباتو مخکې د جمهوریت غوښتونکي ګوند د څو غړو د هڅو په اړه جزئیات خپره کړي او دا یې یو پټ کمپاین بللی دی. د نیویارک ټایمز رسپانې په لیکنه کې د مایک پینس د سیاسي پروګرام او په فعالانه ډول د راتلونکو انتخاباتو لپاره د مالي مرستو جلبولو یادونه سوې او لیکلي دي. د پینس سلاکارانو چې نمونه نه د اخیستل سوي ویلي چې شغل پینس یوازې په هغه صورت کې راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندیدوي چې ټرمپ ورته ځان کاندید نه کړي. د ورسپانې په مقاله کې ویل سوي چې مایک پینس د انتخاباتي کمپاین لپاره د مالی مرستې جلبولو لپاره د سترې امریکا په نوم یوه کمیټه جوړه کړې چې له مرستندویو اشخاصو د 5000 ډالرو په ارزښت چیکونه هم مني. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس تیره میاشت په واشنگټن کې د پیسو ټولولو د یو پروګرام پر مهال 1 میلیون ډالر ټول کړل. دغه محفل ته د کانګرس غړي هم ورغلي وه او د امریکا د ولسمشر لور او د سپینې ماڼۍ سلاکارې ایوانکا ټرمپ هم ورته وینا وکړه. تر اوسه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ داسې اشاره نه دي ورکړي چې آیا غواړي د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته هم ځان کاندید کړي کنه. خود د ولسمشری دورې لومړی شپږ میاشتې له لانجو ډکې وې، لکه د لوړ رتبه چارواکو لیرې کول، حقوقي دعوه او د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو په تړاو تحقیقات. د مایک پینس تر څنګ د سپینې ماڼۍ سلاکارې کیلیان کانوی هم د نیویارک ټایمز دغه مقاله رد کړه او ویې ویل شغل پینس د 2016 میلادي کال انتخاباتو ته چمتووالی نیسي، خو د ولسمشر په توګه نه بلکې د ولسمشر د مرستیال په حیث. هغې وویل مایک پینس ډیر وړ، فعال او ولسمشر ته وفادار شخص دی. په همدې حال کې د نیویارک ټایمز رسپانې ویان دی دانیل رودس په یوه اعلامیه کې وویل موږ په راپور ورکولو کې دقت ته ژمن یو.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونو کې وخت را رسیدلې ده چې استونزې او سرکار خبرونه پکې واورو. د خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره زموږ همکار مجید بابر تیاروي. راځي چې د دې اونۍ استونزې او سرکار واورو.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلیه او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د پیښور په دریو لوی هسپتالونو کې د چارواکو په خبره د ډینګي وایرس نه د اغیزمنو کسانو شمیره 200 اوریدلې ده. چارواکي وایي چې د دغه ناروغانو زیاتره تعلق د پیښور تحقیق سیمه سره ده او تر دا مهال د دې ناروغۍ له وجې 2 مریضان مړه شوي دي. دا چې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره سهل دي کوي همدا د نن خبرونه موضوع ده.
مریضانو ته هر تفریحي مونږه ایکسټرا نرسانی ټرین پلی هغه مونږ د هسپتال مونږ ورکل چې مریضانو لوډ یا چې وو مریض ته انډیویډوال کیر بهتر ملو.
په پیښور کې د ډینګي وایرس نه د اغیزمنو کسانو په اړه زموږ همکار شبیر جان دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د پیښور خیبر ټیچنګ اسپیټال ویان مشال ریډو ته وویل چې تر دې دمه دوی په دغه اسپیټال کې تر 1400 شکمن کسانو ټیسټونه کړي دي چې پکې په 225 ناروغو کې د دغه وایرس تصدیق شوی دی او 25 کسان اوس هم په دغه اسپیټال کې علاج لپاره پراته دي چې پکې 2 مړه شوی دي او د یو حالت سخت دی.
شیری په خیبر اسپیټال کې پای کې شپږ مریضان چې کمې نمونګا ټوټه کړې دي هغه صحت منشوبه چې شیری کورونا ته تللې دي دی وخت مونږ تر 10 شپږ مریضان په اسپیټال کې داخل دي دوه مریضان وفات شوي دي یو مریض شیری اف دی مریضان د شک په بنیاد باندې مونږ تاسو کړی دی 1500 مریضان کې آی کې تقریبا 1500 مریضان کې دا ټیسټ موږ ته راغلی دی چې پکې د ډینګي د علامات نو 235 مریضان چې دی نو د ډینګي دا علامات موجود دي دغه جنینو دا 124 مونږ هسپتال کې داخل کړل دا باقي مریضان مونږ کو ته لیږل دي چې دا په کور کې د علاج جاری دي په پوزیشن کنډیشن کې سیریس نو دا کومه پوزیشن ده کوم داخل کړی دي
دنا لواد ویوای چې دغه ناروغ لپاره پوره تنظیمات شوی دي او داروغان او ټیسټونه ورته هم ویړیا ورکړی کیږي پیخور لیډو ریډنګ روختون کې میډیکل سپیشلیست ډاکټر عظمت علي مشال لیډو ته د دغه رنز د علاماتو په خپل باندې وایي
دنګي فیور چې ده کنه دا پاسل کې د دې درې ستې دي کنه یو بیمارت کې ونه هغه سپ ټمپریچر یې په موجود باندې درد نه په جوړونه باندې درد نه او په کرمر باندې دا هغه کندره فوټو یې هغه راځي کنه دې یو بل ستې چې هغه ته وایي دنګي هیمریجک فیور چې په کمه کې د جامونا او د پوجنا وینه باید راځي دې بیا یو بل درېم ستې چې هغه ته وایي د شاک سندوم چې پاتم کې بیا بي پي کمیږي د مثلا هغه بیا خطرناک ستې دا ورنه ستې دوه خطرناک مړي
نو موږ ولې جاتې وي چې دا ماشه د سحر نور راخته او ما خام نور پریوتو وختونو کې په انسان باندې حمله کوي او باید دغه وختونو کې خپل ځان ماشومان او بدن د ماشه د شچلونه پټ وساتل شي او په کورونو کې یا چا پرچل کې چې کم ځای هم تازه ولاړ او بوي باید هغه لری کړو بلخوا حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس کې هم دا ټیم وو د ډینګی رس کار شوی مریضان داخل دي چې طبي امداد یې روان دي د طبي ماهرینو په وینا تر کومه پورې چې د ګرمۍ دغه موسم او بارانونو دوام لري نو دغه وایرس خورېدو ویره ده
په پیښور کې د ډینګی ناروغۍ په اړه آیا د صحت محکمه کوم د آگاهۍ کمپاین پیل کړی او کنه او د دې ترڅنګ حکومت دغو ناروغانو ته د صحت کوم ډول سهولتونه ورکوي دا او دې سره تړلې نورې پوښتنې مې د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې ډایرکټر جنرال ډاکټر شبینا رضا مخې ته کې خو دې نو ډاکټر شبینا وای
اول بغداد دې چې ټیک دې مونږه دا آؤٹ بریک شروع شوه دې پېښور کې هغه مخنیوي د پارا سټریټیجی زموږ دادي چې اویرنس کمپین مونږه د تدیر خپل لیډی هیلت ورکرز په ثرو اویرنس ریزینګ ام ډور ټو ډور کمپین شروع کړل دي
جی
اسپیشلی چې کوم یونین کونسل کې کیسز ریپورټ شو او هغه ایریا زیات دې مو ته تاکال ایریا وایو د ایټی یونین کونسل ائیډنټیفای شوی دي
جی
نو آلتا پرٹیکولرلی ڈیلی بیسز باندې زمګه دا ډور ټو ډور پورونو کې دن نزی او هغه کې چې کوم ای تخکاری چې د دې ډینګي سپریډ د لپاره مسکیټو سایکل لایف سایکل بریک کولو د لپاره چې څه انټرونشن دی هغه کور په کور ای فلم کوي هغه کور والم په پوی دین علاوه او ناٹ اونلی دیٹ ایریا بٹ دی ہول ڈسٹرکٹ جی اینڈ دین ادر ہائی رسک ڈسٹرکٹس دی پروونس کی بھی 7-8 دا کی بھی چې مخکې ورکې ډینګي رپورت شوی دي نو هغه کې هم دا غي بی ایچ او چې دی نو الریډی پریونټیو الیک هیلت ان کیسز لا نه دي او بیکاز لاست ایئرز کې هیلت ان شوی نو هغه کې هم بسره بسره اویرنس ډور ټو ډور کمپین ود ڈپٹی کمشنرز اینڈ ملٹی سیکٹورل اپروچ میں نور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ والا ناظمان اگر ٹول آن بورڈ چی اور ٹیم سے جڑ پوچھے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو کہ سب لیڈ اویسٹ ہے امنگا لیٹرز ایز اے ڈی جی ماں ٹولو کمشنر اور ڈپٹی کمشنر سب ناظمان و تخاتو کلو چی پلیز تاسو نم منگا دیکھے ہیلپ گواڑو چی تاسو لکھل لیول باندھے جماعتوں پتھرو خپل لوکل ویلیج کاؤنسلر بھی جاؤں گا
سب دا چې تر اوسه پورې تاسو د معلوماتو تر مخه څومره خلک د دینه افیکټ شوی دي مرګونه څومره شوی دي
حجی دا څه دي چې موږ ته موږ ریګولر زموږ ډیټا کلیکټ کوو چې پېښور کې دنه اوس پورې 138 کیسز ایڈمیټډ دي دینا 65 کسان ہے ڈسچارج شو 71 دے وقت کی ایڈمیٹڈ دی اگئی تلک آن گوئنگ لگئی انویسٹیگیشنز اور ٹریٹمنٹ کی کہ ڈفرنٹ لیول دی سیویریٹی پورے تش دو پیشنٹس پاسٹ یو کہ ہو ار ویری ہو ار کیم ود ویری بیڈ اگر بیڈ ڈیٹیوریٹ شو اور دو ڈیتھ شو دی اس پورے جی دے دیں گی نا I have recovered 65 patients this G.
Or
your patient was smart dialam de che your patient kafi serious de no mouth de tadai vele che dagi uguri. I hope che he is recovering.
Well, doctor sahib ta su doctor me ya usta su da awaz munga las miliana khalak pukhtana auri darkhas ko ma kagwi ta pa pukhto jaba ki pa am pukhto jaba ki munga da aga hi war kuza ba mashkuri ma aw dwe ma khabar da che doctor sahib che dag khalak che kam pa koronu ki di ya wagwi ta kam da se nikhani ya nakh khkare shi pa khpul marizano ki no agwi la pa kar di che da خپل ہسپتالونو ته ورسی
نو د دې کې دا سه مریض چې چاته یکدم تبه شي وجود ټول خوږیږي او طبیعت خراب شي زړه خرابيږي الټي ورځي او هډ ایک سیویر دی کې سیویر سر درد دې زیاتی او تبه ورکه اوچته او زړه خرابېدل کیږي نو یا په سرمن باندې چې سره سره ټکی ښکار شي وینې د وجه کمزوري اغه داسې دی فورن خداد چې هسپتال ته لاړ شي دي
بل لکه به تاسو په پیښور کې د یوې علاقې نوم واغستو چې تحقال یو داسې علاقې ده چې دغه ډیر ناروغان یا مریضان د دغه علاقې نه یا سیمې نه راغلي دي آیا تاسو د خپل د پیښور یا خوښ علاقو یا د خیبر پښتونخوا خلکو ته دا وایي چې دا وایرس نور سیمو ته نه خوريږي یا خورېدې شي د دې امکان شته
امکان دا جی دا یو ماشي وی خاص قسم چې دا چا ترو دا یو نه بل تکیږي نو هغه کې خو ما اوس دا خو کنټرول کې نه یې نو دې لپاره ترانسمیشن سنس بالکل ویږي نو دې لپاره موږ دا وایو چې خپل علاقې کنفاین چې هغه عمل ته اشاره شي نو دا اوبو کې دا ماشي اگے چې هغه نه بچي نور ماشي دې موږ ټول ته دا پوهیو چې داسې ګندګي او خالی ټینونه او ګاربیج چې پروت نو دې کې ماشي پاري دا چې صفائی مطلب څنګه دا چې صفائی دې ډېر احتیاط کی او بده داسې کولاوې نه پریږي او بو کې دا غي چې یو یې کې هغه نه کیږي ماشي بالکل بل وایرس پلی شي چې دا دې ماشي په وجه یو مریضی کا اگر مرضی ورکے اگر ماشی اگر اوچی چی بل انسانوں کی نو آو دا دے ٹرانسمیشن کی نو دے دا پار مونگر توائیو چی دا ماشو نا بچ کے دو دا پار یو جامی خیخ پی لاسو نا پٹ سا تی ما خام کی ماشی اوچی تی جی او سہر وقتی کی دے ٹائم کی دروازے کڑکی بند سا تی او جالی بیڈ نیٹس ملاوی کی جی چی اگر مریض نم تاسو تا شپی کولیو ماشمانو نم
جی
او دا حامله خزونه د دې ته زیات نقصان کې دي شنو د دې خاص طور
بل ډاکټر صاحب دغه کوم چې د تحقال علاقه د نودغل تکي مونږ په پنجاب کې دا کتلو چې دغل تکي به دی په د سهار او د مازیګر او د غرمې به یو ماس سپری کول او داغي د وژنه بیا په ډیرو سیمو کې دغه ماشي ختم شو نو تاسو داسې کوم کمپاین شروع کړي
او جی بالکل دا د فیومیګیشن نو وایو جی او هغه مونږ بهرم ټول هغه علاقه کې تقریبا روزانه دا هغه ایریا کې مونږ کولیږی فیومیګیشن یا سپری ماشین دی هغه کې دوایي اچوي د دې ماش مرکولو لپاره هغه وروسته چې کله نه دا شی شروع شوی دی نو تقریبا زموږ ډی ایچ او ته خپل سپرویژن هغه ټول علاقو کې کوي کیږي چې دې نه علاوه کورونو کې دن نم دا ماشه خو کمرو کې دن نه نو بیا کوم کور نه مریض را لې هغه کې موږ کور کې دنم
بل ډاکټر صاحب د خلک چې کوم راځي کوم مریضان راځي نو ډېر زمون غریب خلک دي او غوي سره دا یو فکر وی چې یره د ما په مریض باندې به علاج د پاره به پیسې لګي نو آیا حکومت دا سه یو تنظیم کړی دی چې د ډینګي خلک راشي غوي ته به مفت علاج ورکړي
او جی بالکل دې د پاره زمونږ سیکریټری هیلث زمونږ منیسټر صاحب ډایریکټیوز ورکړي دي او فاینانس نمونږ زمونږ آلریډي یو پروګرام روان دی باقاعده ریګولر پروګرام دی د ملیریا او د ماشو والا چې کوم ټول بیماریانې دي هغې نه اوور اینډ ابو 20 لاک مونږ ته اسپیشلی په خبر دپاره د دې د مریضانو دپاره نورې ریلیف کړل چې دا تاسو فورن په دې باندې دا کار روان کړي او مریضانو ته هر څه فری دي مونږ ایکسټرا نرسانې ټرین کړلي اغه موږ د هسپتال نومره ورکړ چې مریضان لوډ یا چې مریض ته انډیویډوال کیر به تر ولاو شي نو خپل طرف نه دا حکومت لګیا دی خپل کوشش کوي.
په دې وخت کې تاسو دغه ولس ته دا وایي چې یاره د دې ډینګي دا مودا در یوې مودې پورې به کنه تاسو هڅه کوي چې دغه د دې دا سپریډنګ مات کوي، د دې دا سایکل مات کوي، او ولس له تر کومه وخته پورې د پکار د چزان وساتي د دغه بیمارۍ نه؟
او د ډینګ د دې ماشي لایف سایکل دا چې د دې ورځو کې دا رانونو ورځو کې د دې زیات چانسز دي، او دا بای سپتمبر دا اگست میاشت سپتمبر پورې دا چې تر څو یخنی نه رالی نو دا احتیاط پکار دی. سپتمبر نه پس دا ماشي بیا نشي د یخ کې ساری دی، بیا د ډینګي د خطر لږ کم شي. کی
چې آیا د پېښور نه علاوه د خیبر پښتونخوا د نورو سیمونه یا قبایلي سیمونه داسې کوم راپورونه شته چې هلته دا ماشي تلی یا دا بیماری یا ناروغي وي؟
اوس پورې الحمدلله نور ځایونو کې لا ډینګي کیس موږ نه دی رالی دي. موږ هسې خپل پریونټیو هغه شروع کړي دي چې کور په کور دا لیډ هیلتھ ورکر چې دا زموږ ضلع کې دا دغه کوي ډینګي خلاف موږ خلکو ته اطلاع ورکو، خو شکر لا پوری جی بل چاته نه لا کیس نه دی رپورٹ شوی.
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستاسو هم ستونزې وینو زموږ تر غوږی ضرور راورسوي. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 21. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
امن لے دل واڑی پختن جارت او پٹھیلا کی اسے دل واڑی بس پا اختر دی آئی خان نہ جڑے دل واڑی وطن کا آباد ول واڑی دا پختن خوا آباد ول واڑی وطن کا آباد ول واڑی دا پختن خوا آباد ول واڑی Shin Hangu